السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنۍ خبری مجله زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې افغان حکومت وي د اړتیا په صورت کې به په امریکا کې د بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان الاسنا امریکایي وګړي په څېړنه کې مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د رئیس او پخواني ولسمشر برهان الدین ربانی د ترور د څېړنې پخوانی کمیسیون وایي د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د ربانی د وژلو پلان جوړ کړو. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم اوري خو په سر کې اجمل ان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي ادارې باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د بمبارۍ پیښه په جدي توګه وڅېړي. هندوستان وایي سرتېرو د پاکستان سره پر لانجمنه پوله ډزې تبادله کړې دي. او د سوریې په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو په کاروان له خونړۍ حملې وروسته ملګرو ملتونو دغلته د بشري مرستو کاروانونه ځنډولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي امنیتي ادارې باید په روزګان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بمبار پیښه په جدي ډول وڅېړي. د دې جرګې لومړی مرستیال حسیب الله کلمزي چې د نن ورځې د جرګې مشري کوله د پیښې په اړه د سناتورانو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل:
کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه مو دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې د پار کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړو او هر هغه چا چې دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم په اروزګان کې د پولیسو پر یوې پوستې د بهرنیو ځواکونو هوایي برید څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی. ویل کېږي چې وړمه ورځ امریکایي ځواکونو په اروزګان کې د پولیسو په یوې پوستې بمباري کړې او ته پولیسي وشلي، خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې دوی ځواکونو پر هغه کسانو بمبار کړی چې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اړتیا پر مهال به په امریکا کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان الاسلا امریکایي وګړي په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د واخان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د نیویارک پولیسو دغه افغان الاسلا امریکایي وګړی احمد خان رحمی په مناتن سیمه کې د وروستۍ بمی چاودنې په تور نیولی. د پولیسو په وینا نوموړي په دې سیمه کې د شنبې په شپه د کورنیو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د افغانستان د ښځو شبکه د بروکسل په جوړیدونکي کانفرنس کې د ښځو له بنسټونو سره د مرستو په دوام ټینګار کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت یوې غړې سمیرا حمیدی نن خبریالانو ته وویل چې دوی دا مهال د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
در قسمت موثریت کمک ها چالش بسیار عمده که امروز نهادهای خانوما با او مواجه هستند.
د مرستو د اغیزمنتیا په برخه کې هغه ستره ستونزه چې د ښځو بنسټونه اوس ورسره مخ دي، د بودیجې کمښت دی. موږ په نړیواله ټولنه د مرستو د دوام ټینګار کوو ځکه اوس موږ هم داسې ښځې لرو چې له عادي حقوقو څخه هم خبرې نه دي. یا د شبکه وایي افغان بیرمنو د بروکسل کانفرنس لپاره خپلې ځانګړې طرحه د مالیې وزارت ته سپارلې ده. هندوستان وایي سرتیرو یې د پاکستان سره پر لانجمنه پوله ډزې تبادله کړې. د هندوستان پوځ ویلي پاکستانی سرتیري د دوشنبې په ورځ د کشمیر په یوري سیمه کې د دوی پر پوستو په ډزو کې ښکېل و. د هند پوځ یو ویان کالیا ویلي د دوی سرتیري هم په ځوابي ډزو باندې ځواب ویلی چې دې جګړې یو ساعت دوام کړی. په یو بل رپورټ کې د کالیا له خولې ویل شوی چې سرتیرو یې په همدې سیمه کې د هغه 12 ترهګرو د وراوښتو مخه نیولې چې له پاکستان څخه وراوښتل او یو شمیر له دوی وشل شوي. دا پېښه له هغې دوه ورځې وروسته رامنځته کېږي چې وسلوالو کسانو په همدې سیمه کې د هند د پوځ په یوه لیوه برید وکړ او 13 کسان یې ووژل. نوې ډلي په دې برید کې په پاکستان کې میشتې وسلواله ډله جیش المحمد په لاس لرلو تورنه کړې ده. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو پر یو کاروان له خونړي هوایي برید وروسته د ملګرو ملتونو دغلته د بشري مرستو د کاروانونو استول ځنډولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان ینس لرکرنن ویل د بشري مرستو کاروانونه به دغلته د امنیتي وضعیت تر بیا ارزونې پورې ځنډېدلې وي. تر اوسه دا څرګندنه ده چې د کوم هیواد الوتکو د بشري مرستو پر دې کاروانونو برید کړی. د کرملن ویان دیمیټري پیسکوپ وایي د دې هوایي بمبارۍ په اړه رپورټونه څېړي او تر اوسه په دې اړه چې څوک یې مسؤل دي څه ویل له وخت څخه مخکې دي. خو دا نړۍ مشان نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د یو اویایمې کلنۍ عمومي غونډې لپاره راټول شوي. د نړۍ د دولتونو او حکومتونو 115 مشان او لسګونه وزیران به د سپتمبر تر 26 نیټې په نړۍ کې پر روانو یو شمېر کړکېچونو خبرې وکړي. په دې کې د سوریې شخړه، په نړۍ کې د اسلامي سخت دریځو لخوا بریدونه او د هغه کډوالو مسلې شامل دي چې له جګړو او بې وزلۍ نورو هیوادونو ته تښتي. رپورټونه وایي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون عمومي اسمبلی د پرانستې په غونډه کې په خپل وینا کې په سوریه کې د شخړې په ختمولو ټینګار کړی دی. د کرغستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر الماسبیک اتمبایب چې د زړه د احتمالي ناروغۍ له کبله د ډاکټر سارن لاندې دی، د اکتوبر تر لومړۍ نیټې به کار ته ستون نه شي. د کرغستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې 60 کلنه تمبایه په استانبول کې په یو هوټل کې دی او روغتون ته یې د انتقال اړتیا نشته. دی د دوشنبه په ورځ د تمبایب مطبوعاتي دفتر ویلي چې ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته خپل سفر لغوه کړی، ځکه د سفر پر مهال په سینه کې د درد احساس کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. افغان حکومت وی د اړتیا په صورت کې به په امریکا کې د بمی چودنې په تور د نیول شوي افغان الاصله امریکایي وګړي په سیړنه کې همکاري وکړي.
افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال باندې له تاسو سره مرسته وکړي.
د سولې د عالي شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د ترور د څېړنې پخوانی کمیسون وایي د پاکستان استخباراتي شبکې یا ISI د ربانی د ترور پلان جوړ کړو. دا هم اوري چې مشرانو جرګې اکثره غړو د زابل ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو برید په کلکو الفاظو وغنده. د ننګرهار صرافان د تیر شپې په ټرافیکي پیښې کې د درې تنو صرافانو په وژنه کې د شهرا پولیس تورنوي.
کسان ګاډو ته نه پرېږدي، پولیس ډزې کوي، کسان ډزې کوي. ولې ولې ډزې ورې کوي؟ علت څه دی؟ علت دا دی چې په ګاډي کې طلا ده، تر څو هغه یوه ګنټه کې هغه طلا وباسي.
د بلخ والي عطا محمد نور د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ هیواد کې د امنیت د ټینګښت په تمه دی او د پاکستان او هند ترمنځ په کشمیر کې د وروستیو شخړو په اړه هم اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وایي چې د اړتیا په صورت کې به په امریکا کې د بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان الاصله امریکایي وګړي په څېړنه کې مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل تر اوسه معلومه نه ده چې نیول شوی کس د تروریستانو سره همکاري درلود او کنه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې تروسم ټول هیوادونه متاثر کړي او امریکا باید لدې پدیدې وملاتړ سره ټینګه مبارزه وکړي. نور حال در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چمتو دی چې د نیویارک او نیوجرسي په پیښو کې د افغاني الاصله امریکایي تورن احمد خان رحمي د قضیې په څېړنه کې مرسته وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال د سه شنبه په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایا احمد خان رحمي له تروریستي ډلو سره همکاري درلوده کنه، ویل چې له څېړنو وروسته به دا موضوع روښانه شي.
لومړني معلومات ښیي چې مزنون متحده ایالاتو یو اوسېدونکی دی او کېدای شي په افغانستان کې د اوږد مهال لپاره زندگی نه وکړي. افغانستان حکومت تیار دی چې د اړتیا پر مهال باندې له تاسو سره مرسته وکړي.
احمد خان رحمي په 1988 کال کې په افغانستان کې زیږیدلی او وروسته له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډوال شوی و. نوموړی د امریکا د نیویارک او نیوجرسي په ښارونو کې په حملو کې په لاس درلودلو تورن دی چې د دوشنبه په ورځ له پولیسو سره په نښته کې ټپي او وروسته ونیول سو. د پولیسو په وینا د نیویارک په چلسي سیمه کې د شنبه په شپه د کورنیو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان سوي دي. په ځینو راپورونو کې د تورن کس د خپلوانو له قوله ویل سوي چې نوموړی 4 کاله وړاندې افغانستان ته هم تللی و. دا لومړۍ پیښه نه ده چې د یو افغاني الاصله امریکایي له لوري په امریکا کې ترسره کیږي، بلکې د روان کال په جولای میاشت کې د عمر متین په نوم یو بل افغاني الاصله امریکایي د امریکا په فلوریدا ایالت د اورلانډو په ښار کې د همجنسبازانو په یو کلب کې حمله وکړه چې له امله یې 50 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. له دغو حملو وروسته هغه افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي د امریکایانو له چلند څخه په اندېښنه کې دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي وایي چې دا ډول پیښې په نړیواله کچه د افغانانو باور ته زیان رسوي.
زه دغه کوم عمل چې په امریکا کې شوی دا زه دا په کلکو الفاظو باندې غندم.
زه فکر نه کوم، زما فکر دی او مسل په فکر باندې چې هغه افغان دی غواړي چې موږ باندې د امریکا ته تلل دی محدود کړي.
د چارو افغان څېړونکي رحول الله امین هغه څوک دی چې په امریکا کې ژوند کړی وای، بنسټ پالنه د دې لامل شوی چې په امریکا کې چاودنې او پیښې رامنځته شي.
ولې شکست کلانتر بر جامعه خود امریکا است؟
دا پخپل د امریکا ټولنې ته ماته او شکست دی. معنی دا هغه څوک چې په امریکا کې لوی کې د خوونه اخار کې د اوسیدنې او ادغام پروسه په غو ډول نه ده چې د امریکا فرنګ سره یو ځای شي او سومالته د بنسټ پالنې افکار موجود دي.
ښاغلی امین وای دا ډول پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو او د مهاجرت په پروسه باندې ناوړه اغیز ونه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید امریکا ته قناعت ورکړي چې تروریزم ټوله نړۍ ګواښي او امریکا باید د تروریزم ملاتړو باندې نور هم فشارونه زیات کړي.
و امریدل چې افغان حکومت وی دارتیا په صورت کې په امریکا کې د بم چاودنې په تور د نیول شوی افغان الاسلام امریکای وګړي په تحقیقاتو کې مرسته وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د پخوانی مشر او ولسمشر استاد برهان الدین ربانی د ترور څېړنې پخوانی کمیسون وایي چې د ربانی د ترور پلان د پاکستان استخباراتي شبکې آی ایس آی جوړ کړی. د دې کمیسون وایي نو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مرستیال ډاکټر زیاد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د ربانی د ترور په مسأله کې له هر ډول همکارۍ څخه انکار کړی. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست پخوانی مرستیال او د برهان الدین ربانی د ترور د څېړنې د پخوانی کمیسون غړی وایي چې د استاد ربانی ترور کورنی او هم بهرنی ابعاد درلودل. ډاکټر زیاد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل استاد برهان الدین ربانی د ترور پلان د پاکستان د ایس آی لخوا په کوټه ښار کې جوړ شوی و. هغه استخبارات چې د دې قضیې تر شا یې لاس و ښکاره ده چې هغه د پاکستان ایس آی و. هغه وخت افغان حکومت د پاکستان له حکومت څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. هغه ادرسونه چې موږ دوی ته ورکړي وو زموږ د معلوماتو له مخې پاکستان هغه ادرسونه له منځه وړي وو.
ښاغلی
زیاد زیاتوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هغه مهال په دې برخه کې راټول کړي ټول اسناد او شواهد د پاکستان سفارت ته سپارلي وو. د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس استاد برهان الدین ربانی له نن څخه 15 کاله وړاندې په وزیر اکبر خان کې په خپل کور کې د داسې کسانو لخوا چې ویل کېدل د سولې پیغام یې راوړی دی په انتحاري حمله کې ووژل سو. که څه هم په ظاهر کې د برهان الدین ربانی د ترور مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست، خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست د استاد ربانی د ترور مسؤول د پاکستان آی ایس آی بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغه مهال یې په دې قضیه کې ښکېلتیا رد کړې وه. افغان حکومت سمو د وړاندې حمیدالله نومي کس چې د برهان الدین ربانی د ترور لپاره انتحاري کوونکي ته په زمینو برابرولو کې مرسته کړې وه اعدام کړ، او له هغه سره مرسته کوونکو نورو کسانو ته عدلي او قضایي ارګانونو جزا افرولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسون یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید په یاد قضیه کې د پاکستان د نه همکارۍ په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د دغه کمیسون غړي شکیبه هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل
دا چې استاد ربانی د افغانستان پخوانی ولسمشر وو چې ځینو افغانانو ته رهبر هم وو، دا چې پاکستان د استاد ربانی په قضیه کې ښکېل دی، نو افغان حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
اغلی هاشمی زیاتوي نه یوازې د استاد ربانی د ترور پلان په پاکستان کې جوړ شوی وو، بلکې دې ته ورته د نورو افغان چارواکو د ترور او وژنې پلانونه هم په هغه هیواد کې د آی ایس آی لخوا جوړ شوی ول. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نسی او خپل غږ اوچت کړي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اتصاب اتنیوش میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د مشرانو جرګې اکثره غړو د زابل ولایت په امنیتي پوستې د بهرنیو ځواکونو برید وغنده. د روزګان ولایت پر امنیتي پوستې د یکشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د پوستې اته ساتونکي وژل شول. دا مشرانو جرګې اداري پلاوي د جرګېنو کمیسیونو ته دنده وسپارله چې پېښه له کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړي چې په اړه اقدام وشي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د مشرانو جرګې اداري پلاوي د جرګې د امنیتي برخې کمیسیون ته دنده وسپارله چې د اورزګان ولایت پر یوې امنیتي پوستې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید پېښه د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړي او دغه وزارت اړ باسي چې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. د مشرانو جرګې مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د سه شنبې په ورځ د جرګې مشري په غاړه وه، د پېښې په اړه د سناتورانو تر بحثونو وروسته وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت نه دا غوښتنه ده، د کورنیو چارو د وزارت د مشرتابه نه هم دا غوښتنه ده چې د خپلو پولیسو د پوښتنې دپاره کلک ودرېږي، ښه تحقیقات وکړه او هر هغه چا چې دغه نادرست عمل دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغې ته د خپلو اعمالو سخته جزا ورکړي.
د اورزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې پر یوې امنیتي پوستې د یکشنبې په ورځ د بهرنۍ ځواکونو د هوایي حملې په نتیجه کې د پوستې 8 ساتونکي وژل شوي او پوسته په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د اورزګان کندهار د لویې لارې د امنیتي پوستو قماندان حاجی رحیم الله آزادی رادیو ته وویل چې دغه امنیتي پوستې له ډېرو کلونو راهیسې د اورزګان کندهار ترمنځ لویې لارې خوندي ساتلې ده. د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارث وویل امنیتي ځواکونه باید پرته له ځنډه دغه پېښه وڅېړي.
مدی عملیه هوایی نیروهای امریکایی را در برابر قهرمانان
زده افغانستان د اطلانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو پر دغه برید په کلکه انتقاد کوم. هیله ده د افغانستان دفاع وزارت په دې برخه کې په مسؤلیت نه اوسي.
که څه هم آزادی راډیو هڅه وکړه چې د یادې پېښې د څېړلو په تړاو د کورنیو چارو وزارت د مسؤلانو نظر هم ولري، خو د یاد وزارت چارواکي وایي چې په دې اړه یې خپل دریز په یوې اعلامیه کې څرګند کړی دی. په اعلامیه کې چې آزادی راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې د پېښې په اړه څېړنې پیل شوي او نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک شي. دا لومړی ځل نه دی چې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي بریدونو کې افغان ځواکونه یا عام خلک وژل کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په ځینو ولایتونو کې د ورته پېښو راپورونه ورکړل شوي چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې وژل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورئ. د ننګرهار صرافان د تیر شپې په ترافیکي پیښه کې د درې تنو صرافانو په وژنه کې د لوی لارې پولیس تورنوي او وایي دا قضیه په قصدي ډول رامنځته شوې او بیا د صرافانو له موټر څخه طلا او پیسې تښتول شوې دي. په اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
تیره شپه درې تنه صرافان چې له تورخم څخه جلال آباد ته طلا او پیسې انتقالولې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند شهرا پولیسو پوستې ته نږدې سیمه کې په یوې ترافیکي پیښه کې وژل شوي او د دوی له موټرو څخه طلا او پیسې تښتول شوي دي. د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په لسګونو صرافانو چې د پیښې قربانیانو جسدونه هم ورسره وو، د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته راټول شوي وو او د لویې لارې پولیسو د غلو سره په همکارۍ تورن کړل. دوی وایي دا پیښه په قصدي ډول شوې ده، ځکه د شهرا پولیسو په موجودیت کې له موټرو څخه څه باندې 300 تولې سره او شاوخوا 1000 ډالر پیسې وړل شوي دي.
وس موږ کسان گاډو ته نه پریږدي، پولیس ډزې کوي، کسان ډزې کوي، ولی ولی ډزې ولی کوي، علت سره علت دا دی چې په گاډي کې تلاله تر څو هغه یوه ګنټه کې هغه تلا وباسي، ځکه ځای خو ورته معلوم نه دی کنه، نو هغه تلا وباسي نو تلا دغه سرباسي روژګل دی، دا اعتراف کوي. موږ ته ویلي دي روژګل لا پیدا کوي، موږ ته ویلي دي چې نور الله په خپل لاس باندې دا تلا واغسته او تلا چې کوم دی کنه وی وړه او دا یو میرا جوړي دا یوه ګنټه پروتو په وینو کې خلاپېده، په وینو کې داس خلاپېده وی ګورې ځه.
دا حادثه کیږي مونږ چې زمون کسان چې دی گاڑی تر ځان نه صحیح زمون کسان گاڑی ته نه بری دي اشاره پولیس ورته وای چې مړه دې ډزې به کوي، حالانکه زمون دا یو کس ژوند دی مړ نه و، دوه په حق رسیدلی یو ژوند دی په وینه کې پروت او ورته چغه وای چې زما کسان نه نږدې شو.
د ننګرهار والی وینا تولا خو غنه وای دغه اعتراض کوونکو د ننګرهار والی سره هم خبري وکړي او ورته ډاډ ورکړ چې د یادې پیښې په تړاو به جدي څېړنه کوي او عاملین به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
کومه قضیه چې رامسته شوې ده په لومړني معلومات زموږ د ترافیکی پیخی شریک شوی دی چې ترافیکی پیخه شوی ده، قضیه تر څیرن اعلان دی ده، ولی یو اطمینان مونږ درکو همدا محل د قضیه کوم ځانمن قربانی کورنۍ چې کورنۍ چې دي دغه استازي نگرهار محترم والی صاحب سره ناسته لري او اطمینان ورته دی. ها کسان چې په قضیه کې ښکېل اوسیږي یا کوم ډول ثبوت پی وسیږي د سر به قانوني اجرات تر سره کیږي.
نو موړ وای د ننګرهار والی د دې پیخه په تړاو شپږ امنیتي منسوبین تر تیړنې لاندې نیولې تر څو په ډاګه شي چې په دې پیخه کې څوک خیل دي. یوازې دا پیخه نه ده چې صرافان اندېښمن کړي، له دې وړاندې د جلال آباد له ښار څخه څو تنه صرافان ناڅرګندو کسانو د پیسو د رابودولو په خاطر تښتولي وو. دوی وایي ولایتي اداره باید د صرافانو امنیت خوندي وساتي، که نه هیڅ شتمن کس به په دې ولایت کې اوسېدو ته زړه ښه نه کړي.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. د بلخ والی آتا محمد نور له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ هیواد کې د امنیت د ټینګښت په تمه ده. نور همدار ازول چې له هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي او د امنیت ټینګښت ته ګټه رسوي. د بلخ سرپرست والی د سولې له شورا پر 15 کلن فعالیت انتقاد وکړ، ویل چې د سولې د تامینولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلي. مجیب الرحمن حبیب صاحب رپورټ لري.
د بلخ دولتي چارواکي د اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د خبرو په ملاتړ هیواد کې د امنیت د ټینګښت په تمه دي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې د شهید هفتې د لمانځه غونډې په ترڅ کې وویل له هر هغه تصمیم څخه ملاتړ کوي چې هیواد ته سوله راولي. ښاغلي نور په تیرو 15 کلونو کې د سولې عالي شورا پر فعالیت نیوکه وکړه او وی ویل چې دا شورا ونه توانېده تر څو په هیواد کې نسبي سوله تامین کړي. عطا محمد نور په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د حزب اسلامي سره د حکومت د خبرو اترو په اړه وویل چې د دواړو لورو ترمنځ تفاهم لیک لوستی پکې هیڅ داسې مواد نه دي شامل چې د هیواد ثبات او ملي ګټو ته تاوان ورسوي. هغه په دې اړه وویل پکې هیڅ ستونزه او موانع نه وینم چې د مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شي. دا تفاهم لیک مې ماده په ماده لوستی او د افغانستان په خیر دی، نو له همدې وجې یې ملاتړ کوو. حتی محمد نور زیاتوي چې په څه باندې تیره یوه لسیزه کې حکومت په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې درلودې. په هیواد کې د بیان ازادۍ وده کړې، اقتصادي پراختیايي کارونه ترسره شوي او په مختلفو برخو کې د انکشاف شاهد یو. خو افغانان خپل یوازیني ارمان ته چې سوله او امنیت دی نه دي رسېدلي. ښاغلي نور د ملي یووالي حکومت په ولایتي او مرکزي ادارو کې د فساد پر موجودیت خبرې وکړې او وی ویل چې په مرکز کابل کې د مفسدینو چاړه د خلکو تر غوښو رسېدلې او دوی د دولتي کسانو لخوا ځورول کیږي. د بلخ سرپرست والی وویل بهرانیان هم په فساد کې په لوی لاس شریک دي. هغه په دې اړه زیاته کړه. څرنګه چې مشهور متل دی، اوس چاړه د خلکو د لاسونو تر غوښې رسېدلې او خلک ځورول کیږي. دا په دې منظور نه ده چې یوازې افغانان فساد کوي، بهرنیان هم په فساد کې لاس لري او تر ټولو لوی فساد دوی کوي. په همدې حال کې د مزار شریف کې اوشمیر اوسیدونکي هم په دولتي ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه شکایت کوي. دوی وایي چې د سولې پر راتلو او د امنیت په ټینګښت سره دولت په اسانه د اداري فساد مخه نیولی شي. خالد او یوسف د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي دي چې په دې اړه داسې وایي.
اگر سول در کشور تامین شوه آن زمان
که سوله په هیواد کې تامین شي، هغه مهال حکومت په اسانه د فساد مخنیوی کولای شي. د قانون تطبیق زیاتیږي او خلک هم د حکومت پر کړنو باور کوي.
فساد تر زمون در افغانستان خاطر پیدا نه میکنه.
فساد تر هغه نه ختمیږي چې دولت له نورو فعالیتونو نه وي فارغ شوی او اساسي پاملرنه یې د فساد له منځه وړلو ته نه وي ځانګړې کړې. هر کله چې سوله راغله او امنیت ښه شو، له فساد سره هم مبارزه شونې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 15 کلونو کې افغان دولت په هڅه کې دی چې هیواد کې سوله تامین شي او وسلوال مخالفین له حکومت سره یو ځای شي. خو د وخت په تیریدو سره ورځ تر بلې ناامني په مختلفو ولایتونو کې مخ په زیاتېدو ده.
د کرنې او مالداری وزارت له دې هیواد سره د هندوستان د 120,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه مهمه او ارزښتناکه کبولي. د یاد وزارت وایي د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې د مرسته غنمو ته د افغانستان یو اندازه اړتیا رفع کوي. د اقتصاد وزیر ویلي چې هند د دې اندازې غنمو د لیږد مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
په داس حال کې چې افغانستان اوس هم له 1.3 میلیون ټنو غنمو څخه د اړتیا وړ ډیر غنم له بهرنیو هیوادونو اخلي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د هندوستان د غنمو مرسته کولی شي د دې هیواد یوه اندازه اړتیا راکمه کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان لطف الله راشد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هندوستان له دې وړاندې د 15,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې او دا غنم هم د هغې مرستو یوه برخه ده. دی وایي دا اندازه غنم په داسې وخت کې چې موږ د حاصلاتو په ټولولو لګیا یو او طبعا موږ هر کال د غنمو اخیستلو ته هم اړتیا لرو. د هندوستان مرسته ډیره مهمه او ارزښتناکه ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي چې په افغانستان کې د غنمو 9 ذخیرې شته چې په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال 6 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري چې څه باندې 1 میلیون ټنه یې له هېواده بهر اخلي. هندوستان له افغانستان سره د 15 لکه ټنو غنمو مرسته اعلان کړې چې د کرنې وزارت معلوماتو له مخې دا مرسته په 2 پړاوونو کې هېواد ته رسېدلې ده. د افغانستان اقتصاد وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې هندوستان د 170,000 ټنه غنمو د مرستو موافقه کړې او هغه به د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته راولېږدوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحید یار دا مرستې پلان مهال کې د افغانستان لپاره ګټورې ګڼي خو وایي چې په اوږده مهال کې باید افغانستان پر ځان د بسیا کېدو هڅې وکړي.
د زراعت او مالدارۍ وزارت ته پکار ده چې په دې عرصه کې جدي او کوټلي اقدامونه وکړي تر څو چې د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. یوازینی مهم فکتور زموږ په اقتصاد کې هغه زراعت ده چې موږ کولای شو دې ته وده ورکړو او د افغانستان اقتصاد ته نور هم توسعه او پرمختګ ورکړو.
ښاغلی وحیدار وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د کرنې تر څنګ د هېواد اقتصادي او تولیدي برخې ته هم لازمه پاملرنه وکړي تر څو افغانستان په بهرنیو مرستو خپله اتکا کمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د غنمو له پلوی د هېواد پر ځان د بسیا کېدو طرحه ترتیب کړي چې له مخې به افغانستان تر 2022 زیږدیز کاله په خپل ځان بسیا شي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لوروپا تر امریکا
لغی
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسترالیا
آزادی
ریڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
تاسیزم غغل آزادی رادیو اوریده هنه او پاکستان ځواکونو د سه‌شنبې پورس په کشمیر کې د خپل پلو په اوګدو کې پر یو بل دسي وکړي. د هند اردو ویان د اوري سیمې ته نږدې د حرکت له هغه اوربند څخه ښکاره سړغړونه وبله چې دوی ورځې مخکې د وسلوالو د بریدونو له امله د دې هیواد د 1300 عسکرو د وشل کېدو وروسته په سیمه کې ټینګ شوی. د فرانس پریس خبري اژانس په دې باب رپورټ لري چې اهم ټکی سهیلا حسرت نظمی وړاندې کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د اوري په سیمه کې د وسلوالو له برید نه 2 ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ د هند او پاکستان ترمنځ پولې په اوږدو کې یو پر بل ډزې وشوې. د فرانس پریس خبري اژانس د هند د اردو د ویان راجیش کالیا له قول لیکي چې ویلي دي دغه پیښه چې د اوري سیمې ته نږدې شوې ده له اوربند څخه یوه سرغړونه ده. د په دې باب د نورو جزئیاتو له څرګندولو څخه ډډه وکړه. د دغو دوو هستوي وسلو لرونکو سیالو هیوادونو ترمنځ د 2003 میلادي کال د نافذ شوي اوربند په سرغړونه کې وخت نا وخت نښتې شوي دي چې وروسته یې د روان کال د سپتمبر د میاشتې په 6 نیټه وه چې مرګ ژوبله یې نه درلوده. د هند اردو د روانې اونۍ د 1 شنبې په برید کې د جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ده پړه بولي. د جنوري په میاشت کې هم د دغه هیواد د شمالي پنجاب ایالت د پټانکوټ په سیمه کې د هند اردو په یوه اډه برید وشو چې له امله یې 9 تنه هندي عسکر ووژل شول او د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د په ټپه درېدو سبب شو. وروسته پیښو د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د ازادۍ راډیو د خبری مرکز په لیکنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې نواز شریف د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي استازو ته له بشري حقونو څخه د هند د څرګندو سرغړونو په باب لیک استولی دی چې د ده په ادعا د همالیا په دې سیمه کې د هند د ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. روستای برید په داسې حال کې شوی چې کشمیر د پراخو لاریونونو شاهد وو او د اوسیدونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب له امله اتیا تنه ووژل شول. د هند په ټاپو وزمه کې کله چې په 1940 کال کې د بریتانیا قدرت پای ته ورسید، د کشمیر سیمه د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه او دواړه هیوادونه غواړي د همالیا په دغه سیمه کې حکم وچلوي. دوه ځلې یې هم په همدې خاطر سره جګړه کړې ده.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اورېدلی شئ. په منځنۍ څپه 1296 د ازادي راډیو خپرونې د سهار لونه د ماښام 3 بجو پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې واورئ، او په اف ام 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر صفا ډول اورېدلی شئ. د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب، خسته نباشید. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم در صدر گزارش های این نیم ساعت. حکومت افغانستان میگوید آماده همکاری در زمینه تحقیقات درباره مظنون آمریکایی افغان است. پلیس آمریکا احمد خان رحمی را در ارتباط به انفجار در نیویورک دستگیر کرده است. بیشتر تا لحظات دیگر. مقام ها تایید میکنند که یک دختر از ازدواج اجباری از نزد طالبان فرار کرده است. به شما میگوییم که این رویداد در کجای افغانستان رخ داده است. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما میدانید که طبق معمول اول نوبت خبرهاست و اکنون سید سمیع عباس با شماست.
نخست سرخط خبرها. مشران ارگای افغانستان از حکومت خواسته است که در مورد حمله هوایی در اورزگان که چندین پلیس در آن کشته شدند تحقیق درست نماید. شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در کنفرانس بروکسل خواستار حمایت جهان از دستاوردهای زنان افغان شود. سرمنشی ملل متحد بان کی مون 71مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را امروز در نیویورک افتتاح کرد. تفصیل خبرها. مشران جرگه افغانستان از حکومت میخواهد تا حمله نیروهای خارجی بر یک پوسته امنیتی در ولایت اورزگان را به گونه جدی بررسی کند. حسیب الله کلیمزای معاون اول مشران جرگه گفت:
کورانه چارو د وزارت د مشرتابه نه مدغښت نه ده چې د خپل پولیسو د پښتنې د پار کلک و دریږي، ښه تحقیقات وکاو، هر هغه چا چې دغه ظالمانه عمل انجام کړی دی هغه ته د خپل اعمالو سخت جزا ورکړي.
این خواست‌ها در حال مطرح می‌گردند که وزارت داخلی افغانستان هیئتی را برای بررسی این حمله گماشته است. شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان می‌خواهد تا در کنفرانس بروکسل خواستار حمایت جهان از دستاوردهای زنان افغان شود. سمیرا حمیدی عضو هیئت رهبری این شبکه امروز در نشست خبری تأکید کرده و گفت برنامه‌های درازمدت و کمک‌های پایدار جامعه جهانی می‌تواند زمینه آینده بهتر را برای زنان افغان فراهم سازد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد 28 پروژه انکشافی را به ارزش 9 میلیون افغانی با شماری از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان امروز هنگام امضای قراردادها گفت این پروژه‌های انکشافی در 16 ولایت کشور عملی خواهند شد.
بعضی قراردادها ممکن است تا 2 سال بگیرد، بین 1 سال تا 2، و بعضیشان در بین 4 ماه 5 ماه، از 5 ماه و 6 ماه تا 2 سال.
آقای درانی هشدار داد هرگاه شرکت‌های قرارداد کننده با این وزارت خلاف قرارداد عمل کرده و کارهایشان را به شکل معیاری انجام ندهند، قراردادهایشان فسخ خواهد شد. ادامه اخبار. سرمنشی ملل متحد بان کی مون 71مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد را امروز در نیویورک افتتاح کرد. در آخرین نطق خود به مجمع عمومی سالانه ملل متحد، بان کی‌مون حکومت سوریه را متهم ساخت که مسئول بیشترین کشتارهای افراد ملکی در جنگ داخلی 5 ساله در این کشور می باشد. رؤسای دولت و حکومت و ده‌ها وزیر از 135 کشور جهان امروز در نیویورک جمع شده و در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک دارند که در آن بحران‌های جهانی از جمله بحران سوریه، موضوع مهاجرین و افرادگرایی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنان در نیویورک دیپلمات‌های بلندرتبه آمریکا و روسیه اجلاس گروه کاری سوریه را رهبری می‌کنند. در این گروه کشورهای اشتراک دارند که از گروه‌های مختلف در سوریه حمایت می‌کنند. هندوستان میگوید که قوای آن در مناطق سرحدی کشمیر با قوای پاکستان بر یکدیگر فایر کردند. اردوی هندوستان اظهار می‌دارد سربازان پاکستان از مواضع خود بر شهر اوری در کشمیر تحت کنترل هند فایر کرده و آتش‌بس سال 2003 را بین دو کشور پامال نمودند. یک افسر قوای هند راجش کالیا اظهار داشت قوای هند هم با فایر جواب گفته و برخورد 1 ساعت ادامه داشت. کالیا در یک صحبت جداگانه گفته است که قوای هند همچنان در خط مرزی جلو 12 تروریست را که می‌خواستند به سرحد هند داخل شوند بسته و یک تعداد رخنه کنندگان را کشتند. این حادثه امروز رخ داده است، یعنی 2 روز بعد از آن که 18 سرباز هندی و 4 حمله کننده در حمله بر قرارگاه قوای هندوستان ضروری کشته شدند. دهلی گروه جیش محمد را که مرکز آن در پاکستان است مسئولین حملات می‌شمارد. بعد از حمله هوایی کشنده بر یک کاروان کمک های بشری در شهر شمالی سوریه حلب، سازمان ملل متحد ارسال کاروان های کمک های بشری را به اینجا متوقف ساخته است. سخنگوی اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد ینس لرکر امروز اظهار داشت توقف موقتی کاروان های مواد کمکی تا ارزیابی بعدی وضعیت امنیتی در اینجا ادامه خواهد داشت. این معلوم نیست که طیاره کدام کشور این کاروان را مورد حمله قرار داده است. یک متخصص لبنانی تکنولوژی معلوماتی که 1 سال قبل در ایران بازداشت شده بود به 10 سال حبس محکوم شد. نزار زاکا یک باشنده واشنگتن که در ماه سپتامبر سال 2015 در تهران بازداشت شد همچنان باید بیش از 4 میلیون دلار جریمه نقدی بپردازد. او برای اشتراک در یک کنفرانس که از طرف حکومت ایران برای ایجاد فرصت‌های کاری در تهران برگزار شده بود به اینجا رفته و در آنجا دستگیر شد. مقامات و تلویزیون ایران زاکرا به داشتن ارتباط با اردو و اداره استخبارات آمریکا متهم می‌شدند، ادعایی که وکیل مدافع زاکا آن را رد می‌کند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم مرور سری بر تازه ترین های ما. اعلام آمادگی حکومت افغانستان برای همکاری در ارتباط با تحقیقات روان در مورد یک آمریکایی افغان در ایالات متحده آمریکا.
ما شدت این حمله را محکوم میکنیم و به صورت نیاز محسوس اکتفاقات را تحمد کند انجام خواهیم داد.
احمد خان رحمی در پیوند با انفجار در نیویورک بازداشت شده است. نظر مردم را در کابل هم پرسیده ایم.
به سطح افغانستان ما، به فرهنگ ما، به کلتور ما، به معاننات ما صدمه میرنه.
سر افغانای ما که در امریکا زندگی میکنن یا اونایی که نو میخواین ماجر شدن اونجا دیگه خواه مخواه بازی تاثیرات میکنن.
همچنان در مورد فرار یک دختر از ازدواج اجباری از نزد طالبان در بادغیس به شما میگوییم.
تقریبا 9 ماه ای به دست طالبا بندیه، ای زنجیر و زولانه و پیش از اینا میمانه و قید.
در مسائل منطقه میشنوید که نیروهای هندی و پاکستانی امروز در امتداد سرحداتشان در کشمیر برای یک دیگر آتش گشودند. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم حکومت افغانستان میگوید برای تکمیل شدن تحقیقات در مورد احمد خان رحمی، فردی که مظنون به حمله در آمریکاست، آماده همکاری با ایالات متحده است. دواخان مینپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری امروز گفت که هنوز روشن نشده که این فرد با کدام گروه تروریستی همکار بوده است. در این حال شمار از تحلیلگران میگویند که هراس افغانی همه کشورها را متاثر ساخته و آمریکا باید بر مبارزه جدی با این پدیده و حامیانش تلاش کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این کشور حاضر است در مورد احمد خان رحمی، آمریکایی افغانی الاصل که مظنون حمله در نیویورک و نیوجرسی خوانده شده تحقیق کند. دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در مورد این پرسش رادیو آزادی که آیا احمد خان رحمی با گروه های تروریستی دست داشته گفت که پس از تحقیقات این موضوع روشن خواهد شد.
اطلاعات اولیه نشان میدهد که فرد مظنون یک شهروند ایالات متحده است و ممکن است در افغانستان برای مدت طولانی زندگی نکرده باشد. اما در صورت نیاز ما هر چیزی که تحقیقات را کمک کند انجام خواهیم داد.
احمد خان رحمی در سال 1988 میلادی در افغانستان متولد شده و سپس با خانوادهش به امریکا مهاجرت کرده است. او مظنون حمله بمی در ایالت نیویورک و نیوجرسی امریکاست و روز دوشنبه پس از درگیری با پلیس آن کشور در حالت زخمی بازداشت شده است. در انفجار در منطقه چلسی نیویورک 29 تن زخمی شدند، اما در انفجار دیگر به کس آسیب نرسیده است. برخی گزارش ها به نقل از اقارب این مظنون می رساند که وی در سالهای گذشته به افغانستان هم رفته بود. این رویداد نخست نیست که سوی یک امریکایی افغانی الاصل در امریکا صورت می گیرد. در ماه جولای سال روان میلادی عمر متین نیز بالای یک کلوپ همجنسگرایان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا حمله کرد که در نتیجه 50 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. پس از این حملات شهروندان افغان که در امریکا زندگی می کنند از احتمال تغییر وضعیت و رفتار امریکایی ها نگران هستند. باشنده های کابل نیز می گویند که این رویداد سبب صدمه اعتبار افغان ها در سطح جهان می شود.
شازمان هشم نیستیم، به سطح افغانستان ما، به فرهنگ ما، به کلتور ما، به معانانات ما صدمه می رنه.
اسم من زبر احمد عطایی، بعضی محدودیت شاید سر افغانای ما که در امریکا زندگی می کنند یا اونایی که نام می خواهند ماجر شدن اونجا دیگه خواه ما خواه بعضی تاثیرات می کنند.
اما روح الله امین تحلیلگر افغان و فردی که مدت در امریکا زندگی کرده میگوید که موجودیت بنیادگرایی در امریکا سبب شده تا این چنین رویدادها واقع شود.
شکست کلانتر برای جامعه خود امریکاست که کسایی که در اونجا کلان میشن برای زنا، پروسه های تربیتی، پروسه های ادغام، پروسه های شهروندی و گونه ای نیست که اونا را با فرهنگ امریکا حداقل عجین بسازه و هنوز هم اونا تفکرهای رادیکال در اونجا وجود داره.
به گفته وی این رویداد هیچ تأثیر بالای روابط دو کشور و پروسه مهاجرت ندارد. آقای امین تاکید دارد که حکومت افغانستان باید امریکا را قناعت بدهد که بنیادگرایی و تروریسم همه جهان را متضرر می‌سازد و در این راستا باید بالای مراکز و حامیان تروریستان فشارهای بیشتر را وارد کند.
در این حال سفیر افغانستان در واشنگتن هم میگوید آماده است در موضوع بررسی قضیه رحمی که به اتهام دخالت در حملات نیوجرسی و نیویورک گرفتار شده با مقامهای آمریکایی همکاری کند. حمدالله محب حمله نیویورک و نیوجرسی را محکوم کرده، گفته است افغانها علیه هر نوع خشونت در کنار آمریکایی ها خواهند ایستاد. در این حال دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در این مورد ابراز نظر کردند که همه اینها را در این گزارش می‌شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده و با این صدا آغاز می‌شود.
افغان‌ها در هر جا خواهان صلح‌اند و در مبارزه علیه تشدد و خشونت با آمریکایی‌ها خواهند ایستاد.
این بخشی از بیانات حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن است که در مورد احمد خان رحمی فرد دستگیر شده افغان در رابطه با حملات اخیر در نیویورک و نیوجرسی ایراد شده است. آقای محب دیروز در اعلامیه تاکید کرد که آماده است در صورت تقاضای مقامات آمریکایی در مسئله بررسی قضیه احمد خان رحمی همکاری کند. رحمی 28 ساله که افغان الاصل خوانده شده است در جریان درگیری با پلیس در نیوجرسی زخمی و دستگیر شد. وی به اتهام حمله بمی در نیویورک دستگیر شد که در آن 29 نفر زخمی شدند و هم متهم به 5 حمله بر پلیس می باشد. جیمز اونیل کمیشنر پلیس نیویورک و نیوجرسی در مورد این حملات می گوید:
Our primary focus has been to identify and apprehend a person.
تمرکز اساسی ما روی این بود که حمله کننده را دستگیر کنیم. حال که متهم را گرفتار کرده ایم، تحقیقات روی بخش‌های دیگر متمرکز خواهد شد. روی این تحقیق می‌کنیم که آیا فرد دستگیر شده به تنهایی این حملات را انجام داده یا چطور و دلیل این حمله چی بوده است.
فیلی جونز، یک دوست احمد خان، گفته است وی بعد از آن افکار افراطی پیدا کرد که چند سال پیش به افغانستان رفته بود. یک امریکایی دیگر افغان الاصل به نام عمر متین چند پیش در حمله بر یک دیسکوتیک همجنس بازان ده ها تن را در فلوریدا کشته و زخمی ساخته بود. کمپاین های ریاست جمهوری امریکا نیز از تأثیر رویداد اخیر در نیویورک دور نماندند. دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، گفته است ما این شیطان را دستگیر کردیم و حال باید محاکمه فوری و عادلانه شود. از سوی دیگر هیلری کلینتون، نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ را متهم کرده که بیانات تند وی جلب و جذب افراد و حلقات تندروان را افزایش داده است.
We've heard that from former CIA director Michael Hayden.
وی میگوید ما از مایکل هیدن، رئیس اسبق CIA، شنیده ایم که دونالد ترامپ به حیث دلگه مشر جلب و جذب تندروان با گروه های تروریستی استفاده می شود. همچنان ماتیو اولسن، رئیس اسبق مرکز مبارزه علیه تروریسم، گفته است که لحنی که ترامپ به کار می گیرد و سخنان که می گوید به دشمنان ما کمک می کند. قبل از این هم دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا از پالیسی های امنیت ملی یک دیگر انتقاد کرده بودند. منیژه نادری، رئیس اجرایی سازمان زنان به زنان افغان در امریکا، بر رادیو آزادی گفته است حمله اخیر در نیویورک نگرانی هایی را ایجاد می کند که مبادا افغان ها هدف حملات انتقام جویانه قرار گیرند.
و منم از منیژه نادری، رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک، در مصاحبه پرسیدم که ابتدا با ما بگوید که آیا چیز بیشتر در مورد رحمی می داند؟
نه خیر، ما خودمون نمیشناسیم نفرهایی که به کمیونیتی هست، اگه هیچ کسی نفر نمیشناسیم.
خودتان وقت این خبر را شنیدید، شما چه احساس داشتید به عنوان یک شهروند امریکایی؟
احساس بسیار خراب، از خاطر که این توقع نداریم که افغانات یک فکر داشته باشن یا تو مزرگیری را بخواین کنن. این چیزای نو است که ما میبینیم که افغانات تو کارهای تروریسم دست مندازن، کارا رو میکنن. بسیار جیرخون شده.
چقدر میتوند تاثیرگذار باشه این بالای زندگی روزمره شما رو زندگی جامعه افغانها در نیویورک به نظر شما؟
خدا کنه که تاثیر نداشته باشه، از خاطر که افغانا در نیویورک زندگی میکنن، مردم خوب هستن، در کار وظیفه خود مصروف هستن، در فامیل خود مصروف هستن، کارا را حتی فکرش نمیکنن که کنن. خدا کنه که از خاطر یک نفر یا دو نفر کل مردم افغان که در نیویورک زندگی میکنن، تقریبا 30,000 نفر از کلشون، از خاطر یک نفر بدنام نشن.
اگر تصویر بکنین در محل و منطقه که شما هستین یا در کل، چقدر تغییر کرده وضعیت امنیتی و تدابیر امنیتی؟
وضعیت امنیتی تغییر نکرده، مردم یعنی تارگت نیستن. دفتر ما در کوینز نیویورک است، تقریبا یک بلاک واری از پیش پولیس تیشن دور استیم. اگر کنم مشکل باشه برشان زنگ میزنیم و میاین تیز کرده کمک میکنن.
گفتگوی بود با منیژه نادری، رئیس سازمان زنان برای زنان افغان در نیویورک.
مجله خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به صفحه اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که مقام ها تایید میکنند که یک دختر از ازدواج اجباری از نزد طالبان فرار کرده است. به شما میگوییم که این رویداد در کجای افغانستان رخ داده است. حالا بشنویم که کمیسیون اسبق بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان، میگوید پلان ترور او را ISI پاکستان طرح کرده بود. دکتر یاسین زیا سخنگوی این کمیسیون و معاون قبلی ریاست امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که پاکستان از همکاری در زمینه تحقیق ترور برهان الدین ربانی انکار کرده است. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم.
معاون پیشین ریاست امنیت ملی و عضو کمیسیون بررسی قضیه ترور برهان الدین ربانی میگوید قضیه قتل رئیس پیشین شورای عالی صلح ابعاد داخلی و خارجی دارد. دکتر محمد یاسین زیا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت تحقیقاتشان در آن زمان ثابت ساخت که پلان ترور برهان الدین ربانی از سوی آیسای در کویته پاکستان طرح شده بود.
استخبارات در عقب از این قضیه وجود داره و استخبارات واضح که استخبارات آیسای در او زمان حکومت افغانستان از حکومت پاکستان کمک همکاری خواست و با آدرسایی که ما گفته بودیم، حتی ما گفتیم که حاضر هستیم با شما بریم آدرسا را در کویته ویجا نشان بدیم، از او آدرسا تماما او مردم قرار اطلاعات امروز که ما
بدست گرفتیم فرار دادن. آقای زیا افزود که ریاست امنیت ملی افغانستان همه اسناد و شواهد در این مورد را به سفارت پاکستان سپرده است. برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان 5 سال پیش از امروز در نتیجه یک حمله انتحاری از سوی فردی که خود را قاصد صلح معرفی کرده بود در منزلش در شهر کابل کشته شد. با آنکه طالبان مسلح مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند، اما ریاست امنیت ملی افغانستان این را کار شبکه استخباراتی پاکستان می‌داند. اما پاکستان از دخیل بودنش در این قضیه انکار کرده است. حکومت افغانستان چند قبل حمیدالله نام را به جرم همکاری در زمینه سازی ترور برهان الدین ربانی اعدام کرد. در این حال عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید در صورت عدم همکاری پاکستان حکومت باید این مسئله را با شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک سازد. شکیبا هاشمی یکی از اعضای این کمیسیون در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
استاد ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان بود، برای بعضا رهبر بود برای افغانستان در سازمان ملل متحد، در بخش شورای امنیت نقض پاکستان انجام داده. بنام اعتراض خود حکومت افغانستان در سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد او را جلب کند.
خانم هاشمی می افزاید که نه تنها ترور برهان الدین ربانی در پاکستان طرح شده، بلکه به گفته وی پلان قتل شماری از مقامات دیگر افغان نیز در پاکستان طرح و ترتیب شده است. این عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگم میگوید افغانستان نباید در این مورد خاموشی اختیار کند، بلکه صدایش را باید بلند کند.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
تا لحظات دیگر چند تا پیام ارسالی تان را میخوانیم. تشکر از این که با ما پیام های کوتاه میفرستید. حالا گزارش بشنویم در این مورد که یک دختر 17 ساله در بادغیس از زندان طالبان فرار کرده و خود را به مقامات محلی در مرکز این ولایت رسانده است. اینکه جزئیات این ماجرا از چی قرار است از شاپور صابر در این گزارش مفصل میشنویم.
این دختر 17 ساله پستگل نام دارد، دختری که نخواست به ازدواج اجباری تن بدهد و سپس مورد مجازات طالبان قرار گرفت. او 9 ماه را در زندان طالبان سپری کرد اما به ازدواج اجباری تن نداد. پستگل میگوید طالبان او را به ضمانت بزرگان محل در شب و روزهای عید آزاد کردند، ولی او با پوشیدن لباس مردانه از ولسوالی مغور ولایت بادغیس فرار کرد و خود را به قلعه‌نو مرکز این ولایت رساند. طالبان آمدند و من و برادرم را به زندان انداختند، اما برادرم را آزاد کردند و من در زندان ماندم. 9 ماه در زندان بودند و در این مدت من را شکنجه کردند. برادرم گفت که خواهرم را رها کنید و پیشکش نمیخواهم و حتی 2 لک افغانی هم میدهم، اما آنها من را آزاد نکردند. مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بادکیس میگن این دختر در زندان طالبان مورد شکنجه قرار گرفته است. زرقونه شیرزاد رئیس امور زنان بادکیس گفت پستگل حالا در خانه امن این ولایت به سر میبرد.
تقریبا 9 ماه ای به دست طالبا بندیه، ای زنجیر و زولانه و پیش از اینا میمانه و قید، به خاطر از اینکه این از اون خوردی پدر از این به عقد ازدواج یک بچه در آورده بود که چون صلاح و مصلحت مشوره با دختر نداشت، به این ارتباط کمک بین از اینا کشیدگی پیدا شده بود.
ولسوالی مقر ولایت بادگیس جایی که پستگل 9 ماه نزد طالبان محبوس بود یک از ولسوالی ناامن این ولایت است. مقامات میگن بعض از مناطق این ولسوالی در کنترل طالبان قرار دارد. عبدالعزیز امانی عامر امنیت قمندانی امنیه ولایت بادگیس از افزایش قضایای خشونت علیه زنان در مناطق تحت کنترل طالبان در ولایت بادگیس سخن میزند. او میگه نیروهای امنیتی در این ولایت کوشش خواهند کرد تا عاملین این رویدادها را شناسایی و سپس بازداشت کنند.
شواهدی دیگر طالبان تحت ضمانت پس به خونی داده که برای دموی سفری کنند. یه از این فرصت لباس مردانه پوشیده از خونه خود فرار کرده و ماده با پیاده دوش و برا کرده به ولسوالی مغور با محافظت همه خود تسلیم کرده با کماندانی امنیه مغور که فعلا امروز ولسوالی کماندانی امنیه ولسوالی مغور آورده به ولایت بادغیس تسلیم کرده.
در این اواخر خشونت ها علیه زنان در ولایت بادغیس افزایش را نشان می دهد. در یک ماه اخیر اتفاقات مشابه علیه زنان در این ولایت روی داده است. در بیشتر این موارد عاملین آن فرار کردند، ولی پلیس ادعا می کند که تلاش ها به خاطر گرفتاری آنان را روی کار دارد. در همین حال فعالین حقوق زن نسبت به این واقعات ابراز نگرانی کرده و از حکومت محلی خواهان جدیت بیشتر به خاطر بازداشت عاملان خشونت علیه زنان می باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوید. تشکر از اسمس هایی که به ما فرستاده اید. سید روح الله سادات از کابل نوشته عملات توریستی در امریکا باعث وخیم شدن زندگی شهروندان افغان در امریکا میشود. سمیع الله حلیمی تندر از مقام های ارشد خواسته که برای معلمان لیسه ها بورسای تحصیلی فراهم کنند. تشکر از پیام های ارسالی که با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی می فرستید. و اکنون بشنویم که نیروهای هند و پاکستان روز سه‌شنبه در امتداد سرحداتشان در کشمیر بر یک دیگر آتش گشودند. بیشتر در این مورد از آرش همایون میشنویم.
درست دو روز بعد از یک حمله شورشیان در منطقه اوری در کشمیر تحت کنترل هند، روز سه‌شنبه در امتداد سرحدات هند و پاکستان بین اردوی این دو کشور تبادله آتش صورت گرفت. آژانس خبری فرانس پرس از قول دگروال راجش کلیاس سخنگوی اردوی هند می نویسد که گفته است این رویداد که در منطقه نزدیک اوری صورت گرفت یک تخطی از آتش بس بوده و از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. برخوردهای گاه و بیگاه بین این دو کشور رقیب دارای اسلحه اتمی در تخطی از آتش بس نافذ شده در سال 2003 میلادی در این منطقه صورت گرفته است که آخرین آن به تاریخ 6 سپتامبر سال جاری اتفاق افتاد که تلفات در قبال نداشت. اردوی هند در حمله روز یکشنبه هفته جاری گروه جیش محمد را مقصر دانسته است که در پاکستان مستقرند. در ماه جنوری نیز بالای یک پایگاه اردوی هند در منطقه پتانکوت در ایالت شمالی پنجاب این کشور حمله صورت گرفت که در اثر آن 7 عسکر هندی کشته شدند و باعث توقف کامل گفتگوهای صلح بین هند و پاکستان شد. رویدادهای اخیر تنش‌های موجود بین هند و پاکستان را افزایش داده است. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، وزارت خارجه پاکستان گفته است نواز شریف صدر اعظم این کشور روز دوشنبه نامه‌ای را به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تخطی‌های فاحش هند از حقوق بشر فرستاده است که به ادعای وی توسط نیروهای هندی در این منطقه هیمالیا انجام داده شده است. حمله اخیر در حال صورت گرفته است که کشمیر شاهد تظاهرات وسیع بود و در جریان برخوردهای باشندگان آن با نیروهای امنیتی حداقل 80 تن کشته شدند. با ختم قدرت بریتانیا در سال 1947 میلادی در شبه جزیره هند، منطقه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شد و هر دو کشور ادعای حاکمیت کامل بالای این منطقه همالیا را داشتند. دوبار به خاطر آن جنگیدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. در فیسبوک هم با ما بپیوندید، facebook.com/azadiar. رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. حال می توانید روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.